دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د مازګر 3 بجې سوي دي نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2018 میلادي کال د دسمبر 14 نیټه ده زه احمد فیاضمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د دفاع وزیر لیبن پینټا امریکا افغانستان ته تللی چیري چې به نوموړی د افغان ولسمشر په ګډون له نور لوپړو افغان چارواکو سره خبرې اترې کوي بل پلو په پېښور کې تېر شپه د پولیس او وسلوال ترمنځ پنشته کې یو پولیس او دوه وسلوال وژل شوي دي په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو خپل لومړي سر کې به سبا شهید توار سوچ د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیتا په کابل کې وویل چې د ترهګرو پر ضد د امریکا سګانی جګړه په افغانستان کې بریالی ده په پیښور بډه بیره کې بیګا شوه د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتی ده او د مصر د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو نن پیل شوی دی پوره خبرونه واوري د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیتا نن په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدو کاته پیل کړی دی د مشال رادیو د افغانستان د څنګه د خبريالانو د خبر لمخي لیوین پنیتا نن په کابل کې د افغانستان د دفاع له وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ سره کاته نه کړی دا او د افغانستان د سیمې پر امنیتی حالاتو یې خبريات لري دي د افغانستان د ملي دفاع د وزارت وایان جنرال محمد ظاهر عظیمی د دواړو سیالانو ترمنځ د کاته نه راغنده ګڼلې ده
نو فکر می کنم یکی از بهترین ملاقات های بود که ما تونستیم روی
د وایز فکر کوم چې دا یو لغور لیدنو څخه و چې پکې مونږ کول شو په بیلا بیلو برخو او په 13 بیتر 2014 میلادي کال او له هغه وروسته د ملي اردو او افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو او ستونزو په اړه سرګند خبرې وکړو د امریکا د دفاع وزیر شمن وکړه چې د افغانستان د ملي اردو او افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې به له هیڅ راز همکاري ډډه ونه کړي
د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیتا باندې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم وګوري پنیتا کابل ته رسیدو سره سم خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په شخړو کې کمواله راغلي دي او د پدې باور دي چې 2011 کال به چې ځواکونه توانېدلي د شخړو اندازه راکم کړي د طالبانو ضد جګړه کې دلې بدلون په توګه یاد شي پنیتا به په افغانستان کې له نور چارواکو سره هم لیدو کاته وکړي او د غرض د مهال له امریکایي ځواکونو سره هم لیدو کاته پیل کړي په شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو د پوتس په کاروان برید کړي چې پکې یو سرتیری وژل شوی او ونور ژوبل شوی دي د سیمینا د مشال رادیو خبريال د پولیټیکل چارواکو دخلي ویلي دي چې پاکستان د پوز یو کاروان د تحصیل رزمک نه شوال ته روان و چې په معنا سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر برید وکړ چارواکي زیاتوي چې ځوابي کاروایي کې درې وسلوال هم وژل شوی دي آزادو سرچینو د برید تایید نه کړي او د دې پیښې پر حمله چا په غاړه نه اخیستي خو په خبر بډبیره کې د بیګاش په د پولیسو وسلوالو ترمنځ نخته کې دوه روتا مرګ جوبله وخته ده د مشال رادیو د سیمې د پولیسو د چارواکو لخلي وای چې پیخه په بډبیر عزیز مارکیټ کې رامنځته شو چې پکې یو پولیس وژل شوی دی او درې جوبل شوی دی او دوه وسوال هم په دې پیخه کې وژل شوی دی د لیډی ریډینګ هسپتال چارواکي بیا وای چې دوی ته د سلور پولیسانو زخمی پولیسان راغلي دي د پیخه پر لا چا په غاړه نه داخسته خو په سیمه کې پلاتون کې عملیات روان دي د بلوچستان له پښین څخه د یوې غیر سرکاري ادارې شپږ کارکونکو تختول شوې دي د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د بی آر اس پی یا بلوچستان رول سپورت پروګرام شپږ کارکونکو تیر ورځ نامعلومه وسوالو تختول دي د دې ادارې مشر نادر ګل بړیڅ خبريالانو ته د دې پیښې په خلې کړې ویلي دي چې شپږ واړه کسان دوی کارکونکو وو
بری پارم برشور کې موږ دفتر دی نو دا د برشور دفتر خلک راغل درې کسان لاړ دي کوټه کړی دي بیا په چیلې کې یو میټینګ وو درې کسان نور ټول چیلې سره پټ کېږي تاسو نو درې کسان بیا دا غږی کوټه کړی دي دا په دې کې درې د برشور وو یو د کوچلاکو یو د هنیو او یو د خانوزي
د دې پیښې پر لاره هم چا په غاړه نه داخسته خو په بلوچستان کې وخت نا وخت ورته پیښې کیږي د بلوچستان په تربت سیمه کې د ماین چاودنه کې دوه سرتیري وژل شوی دی او 15 ژوبل دي د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د تربت د من سیمه لیویس چارواکي وایي په دې پیښه کې چې سهار مهال ملیشو ځواکونو موټر په یو ماین او وخت یو د ملیشو ځواکونو دوه تنه وژل شوی دي او 15 نور ژوبل شوی دي بل خو د کوټي په کلی کمالو سیمه کې د نامعلوم وسوالو په دزو کې د یوې میرمنې په ګډون درې تنه وژل شوی دي پولیس وایي اوس لا هم د وژل شویو په اړه څه نشي ویلي. مشال رادیو نړۍ سات خبرونه اوري، ایران د امریکا هغه غوښتنه رد کړې چې د جاسوسۍ الوتکې درون د بیرته ورکولو په اړه. د ایران د دفاع وزیر احمد واحدي وای د جاسوسۍ الوتکې درون غوښتنې پر ځای امریکا باید د ایران فضايي حدودو څخه تیری کولو په اړه بخنه وغوړي. تهران کې خبری غونډې ته په وینا کې د بهرنیو چارو وزارت وایند رامین مهمان پرست وویل د امریکا لخوا د ایران فضايي حدودو څخه سرغړونې سره نړیوال امن خطر سره مخامخېدلی شي. ایران وایي د ډسمبر په څلورمه نیټه د امریکا جاسوسي جاز درون نیولی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ګل په ورځ په رسمي توګه د ایران د درون الوتکې د واپس کولو غوښتنه کړې وه. د بلجیم پولیسو د هغه کس له کوره د یوې ښځې مړې موندلې چې تېره ورځ یې د دې هېواد په لیګي ښار کې څلور کسان په ډزو ووژل. پلټون کې وایي دغه مړی د نورو داین عمراني له کوره ترلاسه شوی دی. عمراني تېره ورځ د لیګي په ګڼې ګوڼې مارکیټ کې پر خلکو ډزې وکړې. پلټون کې وایي ښایي دا میرمن هم عمراني پر خلکو له ډزو کولو د مخه وژلې وي. 33 کلن عمراني د لیګي اوسیدونکی دی او باور کېږي چې خپله یې ځان وژلې وي. په دې پیښه کې یو سل او پنځه کسان ټپیان شوي هم دي. د بریت اصلي لامل هم لا تر اوسه نه دی معلوم شوی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د ترهګرۍ پیښه نه وه. عمراني په 2008 کال کې د غیر قانوني وسلې لرلو په تور ورته سزا ورکړل شوې وه. او د مصر رای اچونکي نن د دې هېواد د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو کې برخه اخلي. د حسین مبارک د رژیم له ماتې وروسته چې په فبروري کې د خلکو د پاڅون له وجې رډنګ شو، دا لومړی ټاکنې دي چې په مصر کې ترسره کیږي. د مصر شاوخوا 13.8 میلیونه خلک چې د رایو د ورکولو حق لري په دې ټاکنو کې برخه اخلي. د مصر پړاویزې ټاکنې به د 2012 میلادي کال د مارچ د میاشتې په نیمایي کې بشپړې شي. د مصر اخوان المسلمین ډله چې د دغو انتخاباتو په لومړي پړاو کې بریالیتوب په برخه شوې، هیله لري چې دا ځل به هم بریالي لشي. د لومړي پړاو نتیجې به تر شپږو اونیو پورې بشپړې اعلان شي. دا ښکاري چې دوه اسلام پلوه ګوندونه به په ګډه له درې او دوه برخې رایې خپل کړي. دا تر دې مهاله د سیمه او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. په روان خبرونه کې مو تاسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا افغانستان ته تللی، چیرې چې به نوموړی د افغان ولسمشر په ګډون له نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره خبرې اترې کوي. د سیاسي چارو شنونکي د نوموړي دې سفر ته په کوم نظر ګوري؟
دولت افغانستان ته دا بهتره ده چې امریکا ته اطمینان ورکړي چې موږ د تاسو په څنګ کې، د تاسو په سیاست، د تاسو په طرفداري کې ولاړ یو. تاسو کوشش وکړئ چې افغانستان ته اقتصادي، نظامي کومکونه وکړي او منافع ملي افغانستان ته نظر کې ونیسي.
بل پلو په پېښور کې تیر شپه د پولیس او وسلوالو ترمنځ پنځشته کې یو پولیس او دوه وسلوال وژل شوی دي. د پولیس یو چارواکی د پېښ په اړه وایي په پېښور پوهنتون کې په قبایلي سیمو کې د FCR په قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو په اړه یو سیمینار کې ګډونوالو ته معلومات ورکړل شول چې د 500 لک قبایلو ژوند باندې د دې اصلاحاتو څه اغیز کېدلای شي. د پېښور پوهنتون یو استاد وایي
چې 500 لک پر آبادی هغه کې اوسېږي خلک دي، او هغه خلکو ته هغه حقوق نه دي حاصل چې کوم د پاکستان نورو آزادو شهرانو ته آزادو خلکو ته ملاو دي.
او دروانی خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام د نړۍ رنگونو اوریدل هم هېرو. ګران اوریدونکو، زموږ غلا مشال رادیو څخوري چاره ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا د دفاع وزیر چې اوس مهال د افغانستان په سفر بوخت دی، نن سهار په کابل کې له خپل افغان سیال جنرال عبدالرحیم ورداک سره ولیدل. په دې لیدنه کې د افغانستان د رواني وضع او د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او سمبالولو په بهیر خبرې وسوې. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزیر نن ناوخته له افغان ولسمشر سره هم د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرې وکړي. دا چې د امریکا او افغانستان د دفاع وزیرانو په لیدنه کې پر کوم مسلو خبرې سوي، دا به له کابل زموږ د همکار حمید مومند پر راپور کې وابه.
د هیواد دفاع وزارت په وینا د افغان او امریکایي دفاعي مشرانو ترمنځ خبرې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او سمبالښت څرخېدلې. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا چې د سه شنبه په ورځ افغانستان ته په یو سفر را رسېدلې، نن سهار یې له خپل افغان سیال جنرال عبدالرحیم وردګ سره ولیدل. په دې لیدنه کې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن هم موجود و، د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. د دفاع وزارت وان جنرال ظاهر اعظمی په لیدنه کې د دواړو لورو ترمنځ شوې خبرې راغنده بولی او وای فکر کوم چې دا یو له غوره لیدنو څخه و چې پکې مونږ کولای شو په بیلابیلو برخو او په تیره بیا تر 2014 میلادي کال او له هغې وروسته د ملي اردو او افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو او ستونزو په اړه څرګندې خبرې وکړو. د امریکا د دفاع وزیر ژمنه وکړه چې د افغانستان د ملي اردو او افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې به له هیڅ راز همکاري ډډه ونه کړي. د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د افغانستان ته د لیون پنیټا دویم سفر دی او په پام کې ده چې نن ناوخته له افغان ولسمشر سره هم وګوري او د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو ورسره خبرې وکړي. لیون پنیټا سیمې ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د کړکېچ ښکار شوې او پاکستان د ناټو ځواکونو په وړاندې خپله اکمالاتي لار تړلې ده. د ځینو چارواکو په وینا د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هم هغه څه دي چې لیون پنیټا به پرې له افغان مشرانو سره خبرې وکړي، خو کتونکو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د اړیکو په دغه کړکېچ کې د ځان نه ورګډوي او هڅه دې وکړي چې له موجوده حالاتو څخه دې د ملي ګټو په رڼا کې ګټه پورته کړي. پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی په دې خپل نظر داسې څرګندوي:
دولت افغانستان ته دا بهتره ده چې امریکا ته اطمینان ورکړي چې موږ د تاسو په څنګ کې، د تاسو په سیاست، د تاسو په طرفداري کې ولاړ یو. تاسو کوشش وکړئ چې افغانستان ته اقتصادي، نظامي کومکونه وکړئ او منافع ملي افغانستان په نظر کې ونیسئ. داسې سیاست افغانستان غوره نه کړي چې ایران جلا جلا پټ خبرې د پاکستان جلا پټ خبرې وکړي. زګزګي سیاستونه به درد نه خوري. مطلق
د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې که څه هم د روان میلادي کال له پیل نه په ښه حالت کې نه وې، خو د اوسامه بن لادن د وژلو لپاره شوو عملیاتو په کابل کې د امریکا په سفارت حملې او بیا د ناټو په هوایي حمله کې د پاکستاني سرتیرو وژنې د اړیکې نورې هم ترنګلې کړې. افغان کتونکو او امریکایي چارواکو دواړه په دې باور دي چې د اړیکې به بیرته عادي حالت غوره کړي.
ګران اوریدونکو، زموږ اغله مشال رادیو څخاوري زموږ همکار حمید مومندو چې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د سفر په اړه تاسو ته راپور اوروي. له امریکا څخه خبرېدونکي ورسپاره نیویارک ټایمز لیکلي چې په داسې حال کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د افغانستان په سفر دی چې په دې هیواد کې امریکایي جنرال جان ایلن د افغان ځواکونو د روزلو لپاره د یو پلان خبره کړې ده. په دې اړه د خبرې سوي مقالې غټ ټکی زموږ همکار بشیر ګواش درته اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلی چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی پوځي قومندان ویلي چې د راتلونکي کال پلان به یې د افغان ځواکونو لپاره د امریکا او متحدینو د پوځي روزونکو په ګمارلو ولاړ وي. د ورځپاڼه په وینا دا کار به په افغانستان کې د ناټو مستقیم جګړیز رول کم کړي او په پوځي عملیاتو کې به د افغان ځواکونو د مشرولۍ په توګه رول زیات کړي. د نیویارک ټایمز په دې رپورت کې لیکل شوی چې جنرال جان ایلن دا هم ویلي چې غواړي د افغانستان په جنوب کې چې د وسلوالو قوي مرکز ګڼل کیږي خپل بریالیتوبونه لا پسې پراخه او پیاوړي کړي. د دې ترڅنګ د پاکستان څخه مشرقي افغانستان ته د وروختونکو یاغیانو د مخنیوي لپاره ګامونه ډیر او چټک کړي. د جان ایلن دا خبرې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د سفر په مهال مخې ته راغلې دي. یاد دی وی چې تیره میاشت د ناټو لخوا په مومندو کې د پاکستانی پوځیانو د وژلو پیښه امریکا ارادي نه ګڼي، خو د پاکستان د حکومت او خلکو غوسه یې راپارولې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په وینا له دغه پیښې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې ګډه همکاري پیچلې شوې ده. ورځپاڼې ویلي چې جنرال ایلن د دوشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کینی سره په ټلیفون خبرې کړې چې د امریکایانو لخوا د کړکېچ د رامولو یو هڅه ګڼل کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جنرال ایلن لخلې ویلي چې په دې لړ کې پرمختګ محسوس کړی دی. د یادولو وړ ده چې پاکستان د ناټو په بمبارۍ کې د خپل پوځیانو د وژلو په غبرګون کې په سرحدونو د امنیت د ساتلو د همکاریو له مرکزونو څخه خپل کسان وستلي او ناټو ته سامان وړونکي ګاډۍ یې هم ودرولې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان په اړه د امریکایانو د پلان تر مخه به د راتلونکي کال تر سپتمبره پورې په افغانستان کې 8500 امریکایي او 8500 د ناټو د نورو غړو هیوادونو پوځیان پاتې وي. دا وخت د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه 3,05,000 دي چې د راتلونکي کال تر اخره به 3,02,500 شي. د ورځپاڼې په وینا د جنرال ایلن د امریکایي پوځي روزونکو د زیاتولو پلان به په راتلونکي کال کې پراخه کړل شي او په 2014 کال کې به بشپړ شي.
بشیر ګواښو چې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر لیون پینټا د سفر په اړه د نیویارک ټایمز د مقالې مهمه برخه تاسو ته ورولې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او امریکا اړیکې چې په 13 مئی کې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د کړکېچ ښکار شوې، په دې وروستیو کې د خبرې نور هم له خطر سره مخامخ کړي چې ویل کېږي په افغانستان کې د امریکایي پوځونو په ضد په بمونو کې د پاکستان څخه راغلي کیمیایي سره استعمالیږي. په دې حق له رویټرز خبري اجانس یو رپورټ برابر کړی چې زموږ همکار منور شاه تاسو ته وروي.
رویټرز خبری اجانس افغانستان کې د بارودی ماینونو یا سړک د غاړې بمی چاودنو په حق لا یو رپورت کې لیکي دا امکان چې د کې استعمالیدونکو مواد د پاکستان د کیمیایي خاورو یا سرو د تیارونکو کارخانو نه راځي د پاکستان او امریکا کړکېچن تعلقات نور هم خرابوي. امریکایي کانګرس د پاکستان لپاره 200 میلیونه ډالر امداد تر هغه سندولې تر کومې چې پاکستان د پاک عرب کیمیایي سرو د کارخانې نه د کیلشیم امونیم نایټریټ سره د خرڅولو په حق لا سخت قانون سازي ونکړي. د رویټرز په دې رپورت کې وړاندې راغلي امریکایي چارواکي په ملتان کې پاک عرب کارخانې ته هم د 13 کالو راهیسې ورزي چې د کارخانې انتظامی نه په دې حق لا مرسته ترلاسه کړي او دغه سره د وسلو والو لاسو تا ونه رسی چې هغه یې بیا په افغانستان کې د امریکایي پوز خلاف په ماینونو کې کاروي. د دې کارخانه انتظامیه وایي په دې لړ کې دوی یو شمیر ګامونه پورته کړي، د دې سری رنگ او په کومه بوجه کې چې دا سره اچول کیږي د هغه رنگ یې بدل کړي چې دا راز امنیتی ادارې د دې د سمګلینګ مخنیوي په اسانۍ سره کولای شي. د دې ترڅنګ رویټرز خبری اجانس ته د پاک عرب کارخانه مشر فواد مختار وای دوی امریکایي چارواکو ته ویلي چې په دې لړ کې یوازې د دوی کارخانه او یا پاکستان ته غوته نیول مناسب نه دي، ځکه چې دا سره په لوی مقدار کې په ایران، ازبکستان او د منځنۍ ایشیا په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم تیاریږي. بلخوا د درغلي او بډو رشوتونو نه علاوه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د سارنې ټینګ تنظیم هم نه لري چې لوجه یې خلک په گاډو، موټر سایکلو، سایکلو او خرګاډو باندې خپه اسانۍ سره کیمیایي سری افغانستان ته اړوي. دغه ډول یو تن سرور بلوچ چې افغانستان ته په غیر قانوني توګه سره وړي وای د دوی په دې هیڅ کار نه وي چې دغه سری خلک په سم مقصد استعمالوي، خو دوی نه چې څومره غوښتنه کیږي دوی هغه مرمال په پوله اړوي. دا راز د کیمیایي سری یو لوی سوداګر افروز عباس رویټر سره د خبرو پر مهال وای لپاره دا معلومول ډیر ګران وی چې د دوی گاک زمیدار دی او که هغه وسلوال چې همدغه سره بیا افغانستان کې د امریکایي پوز خلاف د بم په توګه استعمالوي. نو مول زیاتوي په اخبار کې یو کتلی چې امریکا د پاکستان لپاره 200 میلیونه ډالر امداد ودرولې دی. دی وای که دا خبره دومره نقصان دی نو پاکستان له پکار دی چې دغه کارخانه بند کړي یا هغه ته وای چې د دې سره پر ځای نور قسم کیمیایي سره دی تیاروي. رویټرز خبري جانس په دې لړکې په ملتان کې د پولیسو د یو اعلی چارواکي سره هم خبرې کړې چې د نوم نسرګندولو په شرط ویلي دوی ته یو نیم کال وړاندې یو حکم ملاو شوه چې د کیمیایي سرې په خرص د نظر ساتي، ځکه چې د ریپورتونو تر مخه مذهبي تندلاري په لوی مقدار کې دا سرې اخلي. خو دی وای دوی لپاره دا ممکن نه ده چې د سرې د هرې بوجې سارنه وکړي شي.
ګران اوریدونکو، منور شاو چې افغانستان ته له پاکستان څخه د کیمیایي سره د لیږلو په اړه تاسو ته د رویټرز خبري اجانس د ریپورت مهم ټکي اورول.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زو د پېښور پر لور. د پېښور په بډبیر سیمه کې تیر شپه د پولیس او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ژوبل دي. بل پلو په دې نښته کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. د پېښې پړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستي، خو په سیمه کې پلټونکو عملیات پیل شوي دي. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال رادیو خبریال فواد علي شارک کوي.
د پیښور پولیس چارواکي وایي چې بډبیر سیمې پازیز مارکیټ کې د پولیس او اورپکو په یوه نښته کې یو د پولیس پای مړ او درې جوبل شوي دي. د پولیس چارواکي زیاتوي چې په دې نښته کې دوه اورپکي هم وجلې شوي دي. د پیښور پولیس ایس ایس پی رورل ایریاز عبدالکلام خان د وینا تر مخه پولیس ته پته لګېدلې وه چې عزیز مارکیټ ته څه اورپکي راغلي دي. کله چې پولیس عزیز بازار یا مارکیټ ته ورسېدو نور پکو په دای ډزې وکې. د پیښور د لیډی ریډنګ اسپتال ویان جمیل شاه وایي چې سلور د پولیس پایان په زخمی حالت کې اسپتال ته را رسولې شوې دي.
پنځه پولیس والا مونږ ته رسول شوي وو چې هغې کې یو مړو او سلور چې کوم وو زخمیان هغې ټولو ټریټمنټ شروع دی. پرون داسې ټول بالکل نارمل حالت کې دي.
د پولیس چارواکي وایي چې د اوس بډبیر سره تړلي نیم قبایلي سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، اوس بیا ځو د شمالي وزیرستان پر لور. بل پلو د شمالي وزیرستان په معنا سیمه کې د پاکستان یو پوځي قافله د اورپکو تر برید لاندې راغلی چې ورکې د پوځ یو سرتیری وژل سوی او اووه نور ژوبل سوی دي. په یاد سوی سیمه کې وخت نا وخت دا ډول پیښې رامنځته کیږي. حکومتي چارواکي وایي په ځوابي ډزو کې درې اورپکي هم وژلي دي. دا تازه نشته په داسې وخت کې رامنځته سوی چې د پاکستاني طالبانو سره د حکومت د روغ جوړې اوازې هم په رسنیو کې خپرې سوی دي. په دې هکله نور حال لسیمې څخه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا تیره ورځ ناوخته د پاکستانی عسکرو په قافله باندې د نامعلومه وسلوالو لخوا برید په نتیجه کې یو عسکر وژل شوی او اووه نور ژوبل شوي دي. عسکري چارواکو هم د پیښې تایید وکړو او مشال ریډیو ته د نام نه ښودلو په شرط وویل چې تیره ورځ ناوخته د پاکستانی عسکرو قافله د تحصیل رزمکنه تحصیل شوال ته په لاره وه چې د مانا په سیمه کې نامعلومه وسلوالو ورباندې برید وکړ. د دوی وینا د دې برید په نتیجه کې یو عسکر ووژل شو او اووه نور ژوبل شول. دوی وایي چې ژوبل شوي عسکر یې د هلیکاپټر د لارې د بنو عسکري روغتون ته د درملنې دپاره انتقال کړي دي. د عسکرو سرچینې وایي چې د سیکیورټي فورسز په ځوابي ډزو کې هم درې وسلوال وژل شوي دي، خو آزادې سرچینو د دې تصدیق نه دی کړی او وسلوال طالبان هم د دې تردید کوي. تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې د دې پیښې پړه په سر نه دی اخیستې. دا په داسې حال کې چې یو شمېر رسنۍ وایي چې د څو ورځو نه د وسلوالو او دولت ترمنځ د جوړجاړي دپاره خبرې اترې روانې دي، خو دولتي چارواکي او وسلوال تر دې دمه د دې خبرې تردید کوي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. او څو د ټانک پر لور، تیر شپه د ټانک په اماخیل سیمه کې د جنکو په یو سکول کې دوی بمې چاودنې وسوي، خو څه ډول ځاني او مالی زیان نه دی اړولې. د ځای خلکو او پولیسو په وینا د سکول په بیلابیلو سیمو کې دغه بمونه ځای پر ځای سوي وه چې د شپې په نیمایي کې وچاودېدل. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
د سلورم په شپه د ټانک مرکزی پنډغولي نه د قطب په لوري د درویش کیلومتره په فاصله میشت کلی اما خیل په سیمه فقیر آباد گرلز های سکول کښې پلا پسې دوی بمې چاودنې وشوې، خو د سکول عمارت ته څه زیان ونه رسېده. د کلي د اوسېدونکو او د پولیس د چارواکو د وینا په مطابق بمونه د سکول په ګوښو ګوښو برخو کښې شولې شوي وو چې کوم د شپې په اوکام دوی بجې وچاودېدل. د اما خیل کلی یو اوسېدونکی حاجي خورشید چودنو پلټ شه پدا رنگ وژا غدا
ما خیل گر های سکول سے داد بد ما کی وسی پایو فوشن سے پولا کلو تین وال سے داد ما کلا وس اپ بل فوشن سے کم دما کا وسلا سے سے نقصان نقصان نو وسلا
پدا غا اول سرا بی چ د ٹانگ پولیس انویسٹیگیشن سرکل افیسر فرید اللہ خان سرا رپتا وکڑا اغه ہاں دے پیش پخلای وکڑلی او دا یہ زیات کڑا چ پولیس پ تفتیش لگیا دای ملزمان تا با زرور ورا سی جی
سکول دا اماخیل چه فقیر آباد چه ایوی کمره چه دا غوڑیو وال تیم نی سولا کلو وال دقا چه مواد و او یو بلے کمره چه دا پینجو کلو تین وال دبایو کوشش ضرور سوای دا خو او که دی بیستو ور دیمیج ندور نسوای ایف آی آر درگ دام دی چه کم دا پولیس تین چار اکسپلوز او لانده او 436 لانده چه دی نقصان رسانی کوشش سوای دا کیس رجسٹر دا مور بیوی نتیجه تا انشاءاللہ رسی رو
یادا دیوی چه پا داغا سیمک شد دی جنکو پا سکول شد دی بامی چودنه دا اولینای پیشا دا چه دی کم پڑا یا چاہاں کا بولا کڑے ندا سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
گران اوریدون کو زود بلوچستان پر لور د بلوچستان په پښین سیمه کې نامعلومه وسلوالو د یو غیر حکومتي ادارې شپږ کارکونکو تښتولې دي د سیمې امنیتي چارواکي وایي د تښتونکو پلټنې پیل کړې دي په دې اړه نور حال لکوټ څخه د مشال رادیو خبریال خدای نور نصر کوي
د نا دولتي ادارې بلوچستان رورل سپورت پروګرام یا بی آر ایس پی شپږ کارکونکو د پښین له برشور سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولې د بی آر ایس پی د بلوچستان مشر نادرګل بړیڅ وایي د شپږ سره کارکونکو تعلق له بلوچستان صوبې سره دی د بی آر ایس پی یاد مشر له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
بری پارم برشور کزمه دفتر دی نو دا د برشور دفتر د خلک راغل درې کسان لاړ دي کوټه کړی دي بیا په چیلې کې یو میټینګ وو درې کسان نور ټول چیلې سره پوښتنه وکړو نو درې کسان بیا دا غږی کوټه کړی دي دا په دې کې درې د برشور یو د کوچلاکو یو د هنیو او یو د خانوزی
نادرګل بړیڅ د کلیوالو لخلې وایي تښتول کیو دغه کسان د توبه کاکړی یا کلا سیف الله پر لور یوړه چې د په خبره پړایا تر وسه هیڅ چا هم منل نه ده بل خواته د پښین اسیسټنټ ډیپټی کمشنر داود خان مشال راډیو ته وویل د تښتونکو پلټنې پیل کړې دي د دې پښتنې په ځواب کې چې تښتونکو څوک کېدای شي داود خان یې په ځواب کې وویل
ان کے وہ ہیں چانسز ہیں ان کے وہ لوگ مطلب کر سکتے ہیں پہلے بھی انہوں نے کیا تھا پاس میں
دوی یعنی د پاکستان طالبان کې دایسي هغه داسې کولې هم سي او مخ کې هم کړې دي خو تر څو چې چا د دې پېښې مسؤلیت منلې نه وي مخامخ د چانوم اخیستای نسم
کوم څه کې کې بای فلانا گروپ یا فلانا ارګنایزیشن
سره لدی چې تر دې د ملا هم کوم ډلې د دې تښتونې پړه قبول کړې نه ده خو د داود خان په وینا په تیر وخت کې په همدې سیمه کې درې نوري همدا ډول پیښې شوې چې ورسته یې مسؤلیت د پاکستان طالبانو منلې وو او د پیسو تر ورکولو ورسته یې تښتول سوي کسان خوشی کړي وو خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
گران اوریتون کوم ژغ له مشال رادیو څخاوري نن د سپریم کورټ د نن د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټیس افتخار محمد چودري په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین اکانی هغه درخواست د اوریدنې لپاره منزور کړي چې نوموړي دریس خپل کړي دي چې پر د دې له هیواد بهر پر تک بندیز لری کړل سي په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي
د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه سپریم کورټ د مسلم لیگ نون لخوا دایر کړې شوې درخواست اوریدنې وروسته د حسین حقانی په بهر ملک تلو د پابندۍ حکم جاری کړی وو د حسین حقانی وکیل اسما جانگیر تیرې هفتې د حسین حقانی لخوا په سپریم کورټ کې تحریری جواب جمع کړی وو چې پکې په حسین حقانی لګولې شوې سفری پابندۍ عدالتي حکم د واپس اخستو درخواست شوی وو د سپریم کورټ رجسٹرار په دې درخواست اعتراض کړی وو او ویلي وو چې حسین حقانی سپریم کورټ ته د فیصله واپس اخستو نه بلکې نظرسانۍ درخواست کولی شي د اعتراض په ضد د حسین حقانی وکیل اسما جانگیر نن په سپریم کورټ کې اپیل داخل کړو چې پکې هغوی موقف اختیار کړی دی چې نظرسانۍ درخواست ورکولو مطلب د هغوی موکل د اوریدو حق نه محرومول دي چیف جسټس افتخار محمد چودھری د حسین حقانی اپیل د اوریدنې لپاره منظور کړو او د روانې میاشتې په 19 نیټه د میمو کیس اوریدنې سره بعد د درخواست هم اوریدنه کیږي د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي چې د حسین حقانی موقف اوریدو بغیر په هغوی د بهر ملک ته سفر کولو بندیز لګول زیاتې دي په کار دا چې سپریم کورټ د هغوی دریز واوري
چې
سو پوری یو سڑی متعلق الزامات ہی اغت دے موقع نہیں ورکڑی کہ اغا اخفل صفائے کے سے خبری ہو کی جو دنیا پو یو قانون کی اندار نشتہ کی تا اغتا اس قسم سزا ورکولش
یاد دیوی چھ دروانی میاشتی پڑنبائی نیٹا دو میمو گیٹ کیس اور دنی پو وقت چیف جسٹس افتخار محمد چودری دو صدر آصف علی زرداری دو فوز مشر اشفاق پرویز کیانی استخباراتی ادارے آئی ایس آئی مشر احمد شجاع پاشا او خارجہ سیکرٹر سلمان بشیر تا پپنزل سرزو کے خپل تحریری جوابون جمع کول ویلی وو صدارتی ترجمان فرت اللہ بابر تیر ماخام مطبوعاتو ته ویل چې په میمو گیٹ سکینڈل با صدر آصف علی زرداری په سپریم کورٹ کې خپل جواب د آئین او قانون مطابق جمع کوي د تر څنګه د فوز مشر اشفاق پرویز کیانی احمد شجاع پاشا او سلمان بشیر لخوا به په سپریم کورٹ کې جوابونه اٹارنی جنرل جمع کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري دا وخت په پېښور کې د مازګر درې نیمه بجې سوي دي حسیبه شهید به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیتا په کابل کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو پر ضد د امریکا سګنۍ جګړه بریالی ده په شمالي وزیرستان کې نامعلومو وسوالو او د پوست کاروان باندې برید کړی چې پکې یو سرتیری وژل شوی او نور ژوبل دي پیښور بډبیر کې بیګا شوه د پولیسو او وسوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وښته ده د بلوچستان په تربت سیمه کې د ماین چاودنې دوه سرتیري وژلي او پنځه نور یې ژوبل کړي دي د بلوچستان له پشین سیمې څخه د یوې غیر سرکاري ادارې شپه کارکونکي نامعلومه وسوالو تخته وړي دي ایران د امریکا هغه غوښتنه رد کړې چې د جاسوسۍ الوتکې ډرون د بیرته ورکولو په اړه وه د بلجیم چارواکي وایي چې د هغه کس په کور کې د یوې ښځې مړې موندلې ده چې تیره ورځ یې لازان سلو سلو کسان په ډزو وژلي وو او یو سلو پنځه ویشت یې ژوبل کړي وو د مصر د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو نن ترسره شو او د عراق وزیر اعظم نوري المالکي په امریکایي سوداګرانو ټینګار کړی چې د هیواد راشي او اقتصادي وده لپاره ورسره مرستې وکړي
حسیبه شهید و چې تاسو ته د مهم خبرونو لنډیز واوروي ګران اوریدونکو سوار سوی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتلې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي انیل خالد دغه ورسپانو ته کتنه کړې دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې څه لیکلي راځي چې ورته غوښتو
ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې مدرسې په اولس کې پوها راولي او دینی تعلیم تا ود اور کول کې د دوی کردار نه انکار نشتا ولی د مذهب په نوم د غلط کارونو کولو خلکو هم کمې نشتا ادارې لیکي چې تیر ورځ د کراچۍ په سیراب ګوټ علاقه کې پولیس له اړخه په یو مدرسه باندې چاپی نه پس د 500 نه زیات ماشومان کوم چې تخانه کې په زنجیرونو کې تړلی شوی او آزاد کړی شو ادارې لیکي چې په ماشومانو ظلم زیاتې د معاشري یو حصہ جوړ شوی دا ولی د دې واقعي نه پس د میندو او پلارانو په مدرسو اعتماد ډیر زیان و رسیدو اداریا اخره کې لیکي چې ولسی حلقو په مدرسو کې ماشومانو باندې ظلم خلاف ډیر اوازونه اوچت کړي دي ولی داسې مدرسې اکثر د احتجاج دړکی ورکړي او حکومت د مجبورۍ نه خاموشه پاتې شي په کار دا چې د اوسنۍ واقع معلومات وشي او ککړ خلکو ته سزا ورکړي شي مشرق ورځپاڼه خپل اداریا کې لیکي چې سنټ کې په ښځو د ظلمونو لړکې دوه بلونه منظور کړي شو بلونو کې ویلي شوي دي چې څوک په ښځو تیزاب شیندي په زور یې واده کوي د میراث نه سوخ پر خور لور محروموي د هغوی خلاف سخت کاروایی کول شي ادارې لیکي چې دا بلونه وړاندې قومي اسمبلی کې منظور کړی شوی وو ادارې مخ کې لیکي چې معاشره کې دا قسمه رویه ډېره زیاتې دي او د دې د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د دې هم سخت قانونونه جوړ کړی شي او بیا په دې عمل وکړي شي ادارې اخره کې لیکي چې کچري دیوي زنانه حق ومنل شي او د دې رواج عام شي نو معاشره کې یو ښه بدلون راتلی شي او د دې مقصد لپاره میډیا عالمانو سیاستدانانو دانشورانو باندې دا ذمہواری پریوزی چې هغوی خپل ذات او خاندان کې دا عملی کړي او ددا قسمه رسمونو رواجونو د ختمولو لپاره خپل کردار ولوبوي ورسپاڼه آج خپل اداري کلی کې چې وفاقي ټیکس محتسب شعیب سډل دا انکشاف کول ډیره د حیرانتیا وړ ده چې پاکستان کې د ناټو نه سره بې درک شوي کنټینرو کې درې زره سلور سوه کنټینرې داسې هم دي کومې چې د اسلحې نه ډکې وي ورسپاڼه لیکي چې د کنټینرو بې درکه کېدلو له وجې که یو خوا قومي خزانې ته د کسټم خلا او جرمانه نه وسولولو لوجې د یو خراب روپو نقصان رسیدلې ده. نو بل خوا 3700 کنټینرو ناخ کټکړې شوی وسلې پتا ونه لګیدا چې د چا پلاس ورغلا. رسپانه لیکي چې نه صرف بلوچستان کې بلوچ لیبریشن آرمی بلکې نور تر هغه گروپونو سره په زیات مقدار کې جدید اسلحې د موجودګۍ اطلاع مخې ته راتله، بلکې په قبایلي سیمو کې هم د ملک دشمنه گروپونو سره دا قسمه جدید اسلحې موجودیت او د سیکیورټی فورسز په ضد استعمالول د حیرانتیا وړ خبره ده. رسپانه په اخر کې لیکي چې دا د ملک د سلامتۍ خبره ده، په کار ده چې نه صرف د کنټینرو په صحیح توګه سره تحقیقات وشي، بلکې د دې بېدرکه کېدو کې د ککړ خلکو هم پتا ولګول شي.
انیلا خالد و چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوسم ستاسو پام نړیوالو مطبوعاتو ته. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په مقاله کې لیکي چې په یو وخت ولسمشر آصف علي زرداری د علاج لپاره دبي ته تلل او د هغه د زوی بلاول په اسلام آباد کې په مهمو غونډو کې څرګندېدل. ولسته دا باور ورکولو چې حالات په قابو کې دي او پوسټ کودتا نه کوي. بل په واشنگتن ټایمز ورځپاڼه په مقاله کې لیکي د ایران لخوا د امریکایي بی پایلټ الوتکې راکوزول دا نه ښایي چې کېدای شي په راتلونکي کې نور هیوادونه هم ورته ګامونه پورته کړي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي به زموږ همکار عبدالحی کاکړ درته واوروي.
واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې لیکي چې د هر لوري د کورنۍ سیاسي فشار وروسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د علاج په خاطر دبي ته ولاړی. نو دا ګنګوسې خورې سوې چې نوموړی یا خو د پوسټ لخوا له واکه غورځول کېږي او یا بیا تښتېدلی دی. خو دا هم یو حقیقت دی چې آصف علي زرداری د بېنظیر بټو د بچیانو پلار او دا وخت د دې د وراثت محافظ دی. نو نوموړی دې ته په پام سره په ډېر ازغرده سره د خپل بری پته وغورځوله. ورځپاڼه وایي دلته څنګه آصف علي زرداری له هیواد ووتئ، هلته د ده درویشت کلن زوی بلاول د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د پیپلز ګوند د مرستیال مشر په توګه د دې ګوند د لوړې کچې په غونډه کې پر کیمرو راښکاره شو. واشنگتن پوسټ د څېړونکو له خولې وایي دا د آصف علي زرداری و ځواک ته د اوږې ورکولو په لړ کې یو ګام و او خپلو ملاتړو ته دا یقین ورکولو چې نه پوځ او نه هم د ګوند دننه مخالفین د زرداری بټو کورنۍ په اسانۍ سره یو طرف ته کولای سي. ورځپاڼه زیاتوي د بلاول بټو زرداری عمر په انتخاباتو کې د مقابلې نه دی، نو د ضرور به تر یو حده وي. خو د څېړونکو په وینا د پلار او د هغه نږدې ملګري به له بلاول څخه په بوراني حالاتو کې خپل سیاسي ګټه پورته کوي. بل طرف ته د امریکا واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د ایران لخوا د امریکا د ډرون د راکوزولو په اړه په خپل مقاله کې لیکي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په سړه جګړه کې یو بل پرمختګ دی. د ورځپاڼې په وینا د ډرون له راکوزولو سره د امریکا د نورو ډرون الوتکو په ممکنه توګه له ورته خطر سره د مخامخ کېدو پریشانکونکي پوښتنې راپورته کیږي. د ورځپاڼې په وینا ډرون الوتکه شاوخوا یو سلسلویشت میله د ایران په سرحد کې دننه الوته او داسې انګیرل کېږي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات راغونډول. خو د ورځپاڼې په وینا چارواکو په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. واشنگتن ټایمز د ایران له لوري د ډرون د ډیټا یا معلوماتو د ترلاسه کولو دعوه تر پوښتنې لاندې راولي. دا ځکه چې ورځپاڼه وایي کمپیوټر نظام ته داسې خفیه تاله لګېدلې ده چې ورته لاسرسی نشي کېدلی. ورځپاڼه وایي داسې انګیرنه کېدای سي چې عقلي جواز ولري چې په ډرون کې کېدای سي داسې آلې لګول شوي وي چې کله له کنټرول ووزي یا نیول کېږي، نو هغه پکې موجود معلومات تباہ کړی. ورسپانه وایي که چیرته ایرانیانو ډرون په داسې حال کې کنټرول کړی او کوزه کړی وي چې مهم نظامي روغ رمټو، نو دا بیا د امریکا تر ټولو لویه ناکامي ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې امریکا ته د ډرون الوتکه بیرته ورکړل سي. د ورسپانې په خبره ایران به لږ تر لږه د ډرون د جوړولو هڅه وکړي. واشنگتن ټایمز په پای کې لیکي د دې که هر نتیجه راوځي خو دا د یو داسې حکومت لپاره یو غیر متوقع ګټه ده چې دا وخت مخ په زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی. د دې ترڅنګ دا د امریکا لپاره هم یو پیغام دی چې د هیواد ملي امنیت بې د څارنې نسی پرشول کېدلای.
ګران اوریدونکو، عبدالحی کاکړو چې په واشنگتن پوسټ او واشنگتن ټایمز ورځپاڼه کې د پاکستان او د ایران په اړه تاسو ته د مقالو مهم ټکي اورول.
پښتو وای مشال ریډیو ور.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرونې لري. د پاکستان د مرکزی کابینه غونډه نن په پېښور کې کیږي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به هم برخه پکې اخلي. د ترګری زپلی صوبې خیبر پښتونخوا کې ولس او سیاستوال د مرکزی کابینه غونډې تر سره کېدو ته اهمیت ورکوي او دا تمه لري چې په دې سره به د صوبایي ستونزو په لوري د مرکز پام واوړي. په دې موضوع نور تفصیل د مشال اډیو خبریال خالد خان راکوي.
د مرکزی حکومت د یو فیصله تر مخه د وفاقي کابینه غونډه به د اسلام آباد نه علاوه په بیلابیلو صوبو کې کیږي او په پېښور کې دغه غونډه د موجوده حکومت لومبنه ناسته ده. د پښتونخوا حکومت د اطلاعاتو صوبایي وزیر میافتیا حسین مشال ریډیو ته وویل چې د وفاقي کابینه غړي به په خپل ایجنډا باندې خبرې کوي، خو بیا هم د صوبې خلک د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه تمه لري چې د صوبې لپاره خاص اعلان وکړي. خو بیا د پاکستان پیپل پارٹی شیرپو صوبائی صدر سکندر خان شیرپو وای چې پکار وا دغه غونډه ډیره مخکې په صوبه کې شی وو، ځکه چې د خیبر پختونخوا صوبه د ترخه غړې په ځد جنگ کې ډیره زیاته اغیزمند شوې ده. سکندر شیرپور زیاته کړه چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه اعلان چې د ملکن ډویژن خلکو د پاره دوه کال وړاندې کړو هغه نظر ثانی وکړي او دا وګوري چې دغه وعده عملي شوی ده او کنه.
ملکن ډویژن کې چې دا کم تبای شوی ده، پای کې چې کم کورونا تبای شوی دي، کم انفراستراکچر تبای شوی دي، سولنا تبای شوی دي، هغه طرف ته توجه بیا د ماشی په حاله چې دې طرف ته داغه لپاره توجه ورکول پکار دي. په دې معنی کتل پکار دي چې وزیر اعظم صاحب چې دینه مخکې راغلی وو او د ملکن ډویژن لپاره کوم اعلانات کړي وو، آیا په اسنی عمل درآمد شوی دی او کنه دي شوی؟ دا هم ګڼم چې زمونږ د صوبې چې کوم دیتا کیش ډیولپمنټ لونز چې ستوي هغه دوی د بلوچستان هم معاف کړي دي او زمونږ هم د صوبې تقریبا 14 روپې جوړیږي چې هغه د یو زمونږ صوبې لپاره معاف کړي نو زمونږ صوبې ته به لږ فیسکل سپیس ملو شي.
د یو پښتنې په ځواب کې د پښتونخوا حکومت ویان میافتیار حسین وویل چې د چشماراډ بینک کینال لوی پروژې لپاره د دوی حکومت د باراني ادارو نه مالی مرستې اخلي، خو بیا هم پکار ده چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دغه پروژې لپاره خصوصي پنګه اعلان کړي. د ویلو وړ ده چې د وفاقي کابینې غونډې وروسته به خبریالان د کابینې د پریکړو په هکله بریف کولی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په قبایلي سیمو کې د اف سي آر په قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو په اړه په یو سیمینار کې ګډونوالو ته دا معلومات ورکړل شول چې د 500,000 قبایلو ژوند باندې دغه اصلاحات څه اغېز لرلای شي. دا سیمینار د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې لخوا ترتیب شوی و چې په اړه نور حال د مشال اډیو خبریال فواد علي اشاره کوي.
د پېښور پوهنتون د صحافت په څانګه کې په اف سي آر کې شوي اصلاحاتو او د قبایلي خلکو په ژوند د اف سي آر د اثراتو په سرلیک یو ورکشاپ وشو. په دغه ورکشاپ یا غونډه کې بیرستر لطیف افریدی د یونیورسټي استادانو د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو صحافیانو او طالب علمانو ته د اف سي آر او د دې قانون د قبایلي عوامو په ژوند اثراتو په هکله معلومات ورکړل. د جرنالیزم ډپارټمنټ اسسټنټ پروفیسر نعیم ګل د دې پروګرام په اکلا مشال ریډیو ته وویل
د نن ورځې څه کوم کار اکټیویټي وشو د دې بنیادی مقصد خو د فاټا ریفارمز یعنی په هغو کې به ریفارمز څنګه راشي. نو هغې دپاره فاټا چې دا زمونږ د ملک یو کافی لویه علاقه ده د پاکستان اوس 500,000 پورې آبادي هغې کې اوسیږي خلک دي، خو هغې خلکو ته هغه حقوق نه دي حاصل څه کوم د پاکستان افغانستان نورو آزادو شهریانو ته آزادو خلکو ته ملاو دي. نو دا غي کوشش دا وته د میډیا په ذریعه واکدارانو ته او په حکومت کې څوک خلک دي او قوانين جوړي وخت په وخت هغي غوګونو ته دا خبره د میډیا په ذریعه ورسي.
بیرستر لطیف افریدی وویل چې د قانون د وجه د فاټا د خلکو ژوندونه ډیر زیات ګران شوی دي.
کہ فاٹا یہاں جس کی آبادی 50 لاکھ سے زیادہ ہے،
فاٹا کے چلتے 25 لاکھ نہ زیاد خلق اسی گی حق قانون عدالتنا انسانی حقوق او احتساب نشتا کم چ دا معذب دنیا دا ٹول و خلق و دا پار دی. سپریم کورٹ خوائی چ ٹول و خلق و تا بنیادی حقوق حاصل دی، خو کا چرتا زما دا حقوق و خلاف ورزی اوشی نو کدا سے ادارہ نوی چما تا زما حق را کی نو بیا دا انسانی حقوق و حس فائدہ نشتا دے
کا کوئی فائدہ نہیں.
دا ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ در احسان داوڑ وائی چې دا داسې قسم غونډو خبریالانو ته هم ډېرې فائدې کیږي.
قبایلی صحافیانو ته هم د اظهار رائے اجازت ملو شوې وای، هلته کم پیمرا لاس دی دا ایکسټینډ شوی وای، نو دې سره به نه صرف هلته صحافت مضبوط شوی وای بلکې نور چې څومره ایکټیویټیز ایکسټینډ کیږي هلته لګیا دی، لکه پولیټیکل پارټیز ایکټ، هیومن رائټ ایکټ چې راشي، نو دا به یو بل سپورټ کوي، نو اله به هلته هر ایکټیویټی کامیابېدای شي.
یو طالب علم ضیاء الله هم در دوای چې په دې غونډه کې د ډیر سس دکړل
نظمون ور سره یو ویژن ور سره برډ شو او یو خو سوچ مونته ملو شو، او بل دا چې مونته دا پته ولګیږي چې زمونږ دا جرنالیست کمیونټي کم زمونږ خبريال دي کدا خلک پریشا باندې او په سچا باندې دغه ایشوز میډیا ته وړي، انټرنیشنل میډیا ته وسی او خپه طریقه باندې چې کم دینو په دې باندې خپل کارو کې، نو اگر روز لري نه چې پټا ان شاء الله چې کم دینو سیټل ایریاز په شان چې کم دینو ورسي بالکل نارمل ژوند تیری.
ګران اوریدونکو، فواد علي شاوچ په پېښور پوهنتون کې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر د قانون په اړه د اصلاحاتو راوستو په لړ کې د سیمینار حل تاسو ته درکوي. اوس ورسېدلې ځانګړي 19 پروګرام د نړۍ رنگونو ته چې کوربه ګلایاس دی.
قدرمن اردن کو دا مشال ریڈیو 19 پروگرام دا نڑے رنگون کے زستا سو قربا گلے اعظم پروگرام کے استا سو ہر کلے کوم ہل لارم چے روغ جوڑ او آباد بائی دی پروگرام کے مدلا دا نڑے لا گڈ گڈ نا سائنسی ٹیکنالوجی انٹرنیٹ او دا فلمی نڑے خبری او کسی رغونڈی کڑی دی. اٹلی کی یو خزی خپل 2 ملین ڈالر وراثت یو پیشو پونم کڑی زود اٹلی روم خار تھا. د اټلی یوشتمن خزا ماریا اسونتا 4 کلن پیشو د روم په یو کوڅه کې موندلې وه. د دې پیشو نوم تموسا و. د ماریا په روم کې یو لوی جایداد و او د 4 نوي کال وه. د ماریا بچی نو دوی تموسا پیشو د خپل وراثت لپاره وټاکله. د ناروغي دوران یو نرسا سټیفینا هم د دوی ډیر خیال ساتلې وو، نو ماریا د خپل پیشو په نامه وصیت کې لیکلی وو چې سټیفینا به د پیشو او د وراثت خیال ساتي. د ماریا وکیل وای چې دوی د زناور سره ډیر زیات شوق درلودو. بیا سټیفینا وای دوی ته دا نو معلومه چې ماریا دومره مالدار خزه وه. د ماریا ټول وراثت مالیت 2 ملیون ډالر دی. د امریکا تحقیقونکو د نړۍ له ټولو وړوکي چندخانو نسل موندلې دي. زو نیوګانا هیواد ته دا ساينس یو مجلې زو کیس تر مخه د نړۍ له ټولو وړو کې چندخان نسل په نیوګانا هیواد کې موندل شوی. د دې چندخانو لمبای 8.9 ملي میټر پورې ده. د دې نه وړاندې په 2002 کال کې د نړۍ له ټولو وړو کې چندخانو لمبای د 10 واخلې تر 11 ملي میټر پورې وه. دا وخت په نیوګانا هیواد کې د نړۍ له ټولو نایاب چندخانو نسل موجود دی. په نړۍ کې په یو وخت 3,00,000 خلکو د ورزش کولو نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی، او دا ریکارډ جوړولو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما میرمنی میشال اوباما ډیره مرسته کړې ده. د دې نه وړاندې 10,000 خلکو په یو وخت او 40 ګینټې ورزش کولو نړیوال ریکارډ جوړ کړی وو. د سپینې ماڼۍ نه جاری شوی ویډیو کې میشال اوباما وایي،
We wanted to break the world record for people doing jumping jacks in a 24-hour period. Now, the old record was just over 20,000 people, and that's a lot. But today, I am proud to announce that we broke that old record, and not just...
من غوښتل چې سلرج ګینټو کې د ټوپونو وهلو نړیوال ریکارډ مات کړو، او زور ریکارډ کې 10,000 کسان وو. خو زنن ډیر په فخر او ویاړ سره ویل غواړم چې موږ زور ریکارډ مات کړی دی، او نه یوازې په لکشمیر بلکې ستاسو په مرسته د 3,00,000 نه زیات کسانو په دې ورځ ټوپونه وهل، د 3,00,000 نه زیات کسانو نوې تاریخ جوړ کړی. میشال اوباما په خبرو کې د نېشنل جیوګرافیک د ماشومانو د مرستې مننه هم وکړه، او د ورده the ahmiyat paadai we
and more than anything I want to say thanks to every single young person who showed that exercise isn't just good for you but that it's fun
the harsan azyat زدا ځوان کول ډیر مننه کوم چې دوی ورزش کول او نه یوازې دا چې دوی د صحت لپاره خو بلکې په دې کې ډیر خوند هم وو. میشل اوباما تیر ونې سپینه ماڼۍ کې 400 ماشومان راغونډ کړي وو، او د ټوپونو وهلو ورزش یې کول. د نړۍ نورو برخو کې هم د ټوپونو وهلو نړیوال ریکارډ جوړولو لپاره هلې ځلې روان دي. امریکا کې یو طالب علم نیتلی سٹاون په 3 کالو کې 272 پاوند وزن کم کړی. نیتلی وزن 1550 پاوند وو. نیتلی وایي چې کله د دوی وزن زیات شو، نو د دوی ملګری او په بازار کې خلکو پرې ملنډې وهلې، نو دوی دا پریکړه وکړه چې وزن به کموي. په 3 کالو کې نیتلی شاوخوا 300 پاوند وزن کم کړو. د ای بی سی ټلویزیون دی ګډ مارننګ امریکا پروګرام کې د مرکی پر وخت نیتلی وایي،
We've lost nearly 300. Yeah, and what's the goal?
382
to lose. So what's your dream weight?
My dream weight 168.
How have you done it?
زه 3.2 پاوند کمول غواړم، او دا زما خوب دی چې زه 1.5 پاوند شم. په نړۍ کې داسې څه کار نشته چې ممکن نه وي. دا به د امریکا نیتلی چې د 1550 پاوند نه خپل وزن 2.8 پاوند ته راورسولو، او د دوی خبره رښتیا هم ده چې هر کار کول ممکن دي، خو د دې لپاره د حوصله او د کار کولو ژمنې ضرورت دی. یوټیوب د سکولونو لپاره ځانګړی پروګرام پیل کړی چې تر مخه به سکولونو ته د 400,000 ویډیوګانو رسائی ممکن وي. د یوټیوب نړیوال کلاس روم په نامه دی پانه کې 400,000 تعلیمی ویډیوګانې دي، او دا ویډیوګانې په 3 پلی لیست کې تقسیم کړی شي. دی ویډیوګانو کتلو سره به طالب علم کولی شي چې کوم ستونزې لري هغه به حل شي. یوټیوب دا ویډیوګانې د مشهور تعلیمی ادارو په مرسته ترلاسه کړي، او غواړي چې د تعلیم په برخه کې طالب علم کوم ستونزې لري هغه هواري شي. نو تاسو هم کولی شي چې د یوټیوب نه د تعلیم په برخه کې استفاده وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا په موسمونو کې د بدلون په اړه کانفرنس کې ټول هیوادونه د الودګۍ په ختمولو رضا شوي. سویلي افریقا کې د یو تړون د لارې دا پریکړه شوې چې الودګۍ خورونکو هیوادونو به بندیزونه لګولی شي. د دې په اړه به غړي هیوادونو ترمنځ 2015 کال پورې خبرې ترې روانې وي، او په 2006 کال کې به دا تړون نافذ کولی شي. د یو نوې تحقیق نه معلومه شوې چې برتانیا کې د کینسر په ناروغۍ کې اخته 1,30,000 ناروغان د دې ناروغۍ څخه بچ کېدی شي. د کینسر ریسرچ په نامه اداري یو رپورت کې ویل شوی چې ښځو کې 15% او په نارینه کې 23% د سرګټ سکولو له کبله کینسر ناروغي پیدا کیږي. تحقیق ویل شوی چې نارینه کې د میوو او د سبزیانو نه خوړلو او په ښځو کې د غټوالي له کبله کینسر ناروغي پیدا کیږي. د امریکا کالیفورنیا یو شخصي کمپنی با په لومړي ځل یو کاروباري خلای جاز د فروری په میاشت کې نړیوال خلای سټیشن ته لیږي. د امریکا خلای ادارې ناسا ویلي یو کال وروسته سپیس ایکس نومي کمپنی با شخصي خلای جاز نړیوال خلای سټیشن ته لیږي او واپس په بیازمکه ته راځي. د ناسا ټول خلای جازونه ریټایر شوي او د دې موخې لپاره کاروباري کمپنو ته ویلي چې خلای جازونه جوړ کړي او خلاتا ولیږي. دا وخت امریکا د روس، یورپ او د جاپان خلای جازونه د نړیوال خلای سټیشن ته د سامان وړلو لپاره استعمالوي. سپیس ایکس کمپنی با په 2016 کال کې ستور مزلي په خلای جاز کې دیږي. البانیا کې یو کس د کافی د دانو نه د نړۍ لټولو لوی انځور جوړ کړي او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړي دي. زو د البانیا ترانه خارته د البانیا انزورګر سمیر ستارتی په یو دیوال د کافی دانونو د 15 سندرغاړو انزور جوړ کړی دی. په دې انزور جوړولو کې سمیر یو سل سلویخ کیلو د کافی دانی استعمال کړي. په انزور کې د برازیل، جاپان، امریکا، افریقا او د یورپ سندرغاړي شامل دي. په دیوال دا انزور 2.1 فټه اوږد دی. سمیر په ګینیس بک اف ورلد ریکارډ کې خپل نوم درج کړی چې په ټوله نړۍ کې دومره لوی انزور یې د کافی د دانو نه جوړ کړی. سمیر وایي چې د انزور جوړولو مقصد نړۍ ته مینه ورکول دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوې فلم نیو ایئر ایف نمایش ته پر وړاندې شوی. د نوې کال په مناسبت فلم کې د هالیوډ مشهور ستورو کار کړی دی. فلم نیو ایئر ایف په لومړۍ اونۍ کې د 43.1 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی.
Don't just dump them. Float them in the wind. It should be magical.
It only happens once a year. New Year's Eve. Okay. It's a time when hopeless can be romantic. Last year, I met a woman and she was extraordinary.
You're gonna meet her, aren't you?
And a resolution can become a revelation.
That looks like a long list. You better get on it.
If you can make these resolutions come true by midnight, you get these.
Four tickets to that party? You called the right guy.
And when one night... change everything.
No. This thing is dead.
It doesn't work.
Call the super.
He doesn't work either.
Hello, New York City. You're impossible.
د هالیوډ نوې فلم پرفیکټ سنس بعد د 2012 کال د فروری میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا فلم په نړۍ کې د مختلف ناروغو په اړه جوړ شوی دی چې روان وختونو کې به نړۍ له کوم ناروغو سره مخامخ کیدی شي.
There are men.
One day, son, you'll be in love and you'll be miserable.
There are women.
I'm Michael. I work in the restaurant there.
Are you hungry?
There is hope. I've met someone.
What do you do when you're not eating?
There is darkness.
Occupation, very aggressive.
You can't smell anymore.
You can't smell anymore.
They don't even have time to give the disease a name.
There's over 100 reported cases in England, France, Italy, Spain.
Smell.
د هندی سینما نوې فلم آی ایم سنگ نمایش ته پاره وړاندې شوی. دا فلم په امریکا کې د 9 ستمبر پی خوروستو په امریکا کې د اشیای ټولنې تا د پی خوستونځو په اړه جوړ شوی دی.
مسجدوں، گرودواروں اور کئی جگہوں پر ہم سکھوں پر حملے ہوئے ہیں.
Yeah.
गुंडों का ये मानना है कि ये हमें और हमारी कौम को मारकर 9/11 का बदला ले रहे हैं बट वॉट देव रियली डन इज एंगर द होल एशियन कम्युनिटी
Our Holy Quran says, if you kill one innocent person, you have killed all humanity.
This is not just your fight, but every American's fight.
The Hindi cinema never film Tere Naal Love Ho Gaya Ba da 2012 kal farwari mash ki numaish la farwandi ki gi. Pa film ki da Pakistan sandar gari Atif Aslam sandari hum bhi di.
Tu mile jahan mera jahan hai wahan. رونق ساری تم سے ہی پیا رے پیا پیا رے پیا رے پیا پیا رے پیا پیا رے پیا رے پیا
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو زړه ته بپریوتی وي قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ دا ټلیفون په لار هم کولی شئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 00 220 22 11 2 01 21 زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00